یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادۍ رادیو د نن ورځې غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د بشپړ اوربند پر اړتیا ټینګار کوي. د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو سفر ته د نړیوالو مسایلو په برخه کې کتنه کوو او د ازادۍ رادیو اونیز پروګرام زما رایه زما حق هم خپرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. د خبرونه په پیل کې فریبا ظاهر خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی د سولې لپاره د بشپړ اوربند پر پلي کېدو ټینګار کوي. د پاکستان پولیس وایي د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د یوې پاکستانی کورنۍ لږته لږه اووه غړي پر یوه کور د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله وژل شوي دي او چینایي چارواکي وایي د هغه زر بسترې روغتون چارې بشپړې شوي چې د کورونا وایرس سخته کسانو د درملنې لپاره جوړ شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی د سولې لپاره د بشپړ اوربند پر پل کې دوه ټینګار کوي. رولاند کوبیان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د تاوتریخوالي کمېدو سره سره بیا هم ملکیان قرباني سوي خو اوربند کولی سي چې د هغوی ژوند خوندي کړي. بل لور ته بیا د افغانستان حکومت د سولې خبرو له پیل وړاندې اوربند مهم ګڼي او وایي چې دا د افغانانو غوښتنه ده. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت د خلکو یوازنۍ غوښتنه چې هغه د دغه جګړې د پای مسله ده هغه همیشه مطرح کړی او پر دغه موقف باندې همیشه ټینګاري هم کړی تر څو دغه جنگ ختم سي او یو دوامدار او پایدار سوله افغانستان ته راشي.
د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د پاکستان پولیس وایي د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د یوې پاکستانی کورنۍ لږته لږه اووه غړي پر یوه کور د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله وژل سوي دي. د پولیسو په خبره دغه هوان د افغانستان له سرحدي سیمو د افراطي وسلوالو لخوا توغول سوی و. د پولیسو یوه محلي افسر شهاب الدین وویل په دې پیښه کې چې پرون سوی څلور ماشومان دوې ښځې او یو سړی ووژل سول او څو نور ملکیان ټپیان سوي دي. باجوړ ایجنسی یو وخت طالبانو عمده مرکز ګڼل کېده که څه هم پاکستان ادعا کوي چې پوځ یې په وروستیو کلونو کې دغه سیمه له افراطي وسلوالو تصفیه کړې خو په دغه ساحه کې لا هم تاوتریخوالی پر ځای پاتې دی. د افغانستان د کونړ ولایت چارواکو شاوخوا دوی اونۍ مخکې ویلي وو چې د پاکستان له خاورې پر کونړ تر 200 زیات توغندې لګېدلې دي. د افغانستان چارواکي زیات وخت پاکستان پوځیان په راکټي حملو کې په لاس لرلو تورنوي خو پاکستان دا تورونه ردوي. چینایي چارواکي وایي د هغه زربستري روغتون چاري بشپړې سوي چې د کورونا وایرس د اخته کسانو د درملنې لپاره جوړ سو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وایرس د مړو شمېر 322 کسانو ته ورسېد. د نن ورځې خبرو سوو ارقامو له مخې په چین کې دننه او بهر په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 1300 کسانو ته رسېدلی دی. دغه ځانګړی زربستري روغتون د هوبی ولایت په ووهان ښار کې د لسو ورځو په جریان کې جوړ سو. د اسوسییټډ پریس اژانس په حواله یو بل روغتون هم چې 1500 بسترونه بلري د جوړېدو په حال کې دی. د چین په ختیځ کې وینجو بندر لومړی ښار دی چې له هوبی ولایت د باندې د خلکو د قرنطین کولو اقدام پکې کیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وویل ایران د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د هر قربانۍ لپاره د 80,000 امریکایي ډالرو د ورکولو پیشنهاد کړی خو دنه دی منلی. د اوکراین دغه الوتکه د جنوري پر 8 په تهران کې تر الوتنې وروسته نسکوره کړای سوه. د اوکراین ولسمشر ویلي هیواد یې دا پیشنهاد ځکه نه دی منلی چې دا اندازه پیسې ډېرې کمې دي. ولادیمیر زیلنسکی په ټلویزیوني وینا کې وویل که څه هم د انسان ژوند په پیسو نه اندازه کېږي خو دی د قربانیانو کورنیو ته د نور غرامت غوښتنه کوي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د هوایي مدافع ځواکونو د اوکراین د الوتکې په نسکورولو سره 168 سورلۍ ووژله. ایران ویلي چې دغه الوتکه په تېروتنې ویشتل سوې او د جنوري په نیمایي کې یې ویلي وو چې د الوتکې د معلوماتو خوندي کولو تور بکس به د څېړنو لپاره کیفته ولیږي. که څه هم زیلینسکي وویل اوکراین تر اوسه دغه تور بکس نه دی ترلاسه کړی، تهران وړاندیز کړی چې د اوکراین متخصصان دي نن دوشنبه ایران ته ورسي دغه تور بکس دې وپلټي. او د لندن پولیسو پرون یو تن چې د چړې په گزارونو یې دوه کسان ټپیان کړل په ډزو ووژه. دغه کس پخوا د تروریزم د تورونو له کبله زندان ته هم اچول سوی و او د چړې په ذریعه د حملې پر وخت جعلي بمي واسکټ اغوستی و. 40 سودیش امان چې په 2013 میلادي کال کې د تروریستي سرغړونو له کبله زندان ته اچول سوی و د پولیسو تر څار لاندې و. د پولیسو یوې افسرې لوسی دورسي اسوشیټد پرس خبري اژانس ته وویل امان په وروستیو کې له زندانه خوشي سوی و. دا غیب خبره دغه کس یو سړی او یو ښځه د چړې په گزارونو ټپیان کړل. د خبرونو پای.
لازادی رادیو غرمنۍ خبری مجله او قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی وایي اوربند د سولې لپاره مهم دی او د ملکی وګړو ژوند خوندي کولای شي. افغان حکومت سمدستي د دې څرګندونو هرکلی وکړ.
د افغانستان حکومت د خلکو یوازنۍ غوښتنه چې هغه د دغه جګړې د پای مسله ده همیشه مطرح کړې او پر دغه موقف باندې همیشه ټینګار هم کړی.
عبدالحمد جلیلی هغه لیکوال چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور بندي دی وای د ده په اړه د لوی څارنوالۍ لخوا جوړه شوې صورت داوا باید له سره ولیکل شي. په نور موضوعاتو کې په کندز کې چارواکي غواړي د آمو سیند پر غاړه د شیرین بویې نیالګي کینوي. وابوري چې د دې پروژې د ګټو په اړه د سیمې خلک څه وایي.
دا ډیر ښه پروګرام ده. د غصبینو له چنګه د ځمکې خلاصیږي، د غصب نه او نور د ولایت د کندز ته یو ښه راسته راوړنه هم ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د سفر په لړ کې نن په ازبکستان کې له چارواکو سره وکتل. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړي اونیز پروګرام زما رایه زما حق اورېدل مه هیروئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اورېدو ته. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی د سولې لپاره د بشپړ اوربند پر پلي کېدو ټینګار کوي. رولاند کوبیان پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دی د تاوتریخوالي له کمیدو سره بیا هم ملکیان قربانی کیږي خو اوربند کولای شي چې د هغوی ژوند خوندي کړي. له بلې خوا د افغانستان حکومت د سولې د خبرو له پیلېدو مخکې هم اوربند مهم ګڼي او وایي دا د افغانانو غوښتنه ده. په دې اړه جزئیات د کابل له سټوډیو د ازادۍ راډیو خبریال زهیرمل راکوي. امید زهیرمل.
که څه هم د قطر په دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه یو مهم بحث د تاوتریخوالي راکمول دي، خو تازه د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي پر بشپړ اوربند ټینګار کړی دی. رونالد کوبیان په خپله ټویټر پاڼه لیکلي یوازې اوربند کولی شي چې د ملکیانو ژوند خوندي کړي. ښاغلي کوبیا زیاته کړې ده د تاوتریخوالي راکمولو سره هغوی ښایي مړه شي چې دا خواشینونکي ده، خو واقعي اوربند سره کیدای شي ټول افغانان خوندي وي او هغوی به ژوندي پاتې شي. د اوربند ټینګ کېدو سره به ملکي تلفات هم نه وي. خو تکل صاحب دغه خبرې چې زه کوم له دې نه لږ او شېبه وړاندې د ازبکستان په تاشکند کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم د افغانستان د سولې په اړه باندې څرګندونې کړې دي. هغه ویلي چې امریکا اوس په دې لټه کې ده چې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه د روښانه دریز او ترخوای د خطرونو د کمیدو لپاره اراده او شواهد په لاس راوړي. خغلی پومپیو ویلی چې دوی د سولې او مصالحې پر پلان کار کوي. تر دې مخکې دوی او طالبانو پر دوه اړخیز هوکړلیک باندې کار وکړ او هوکړې ته هم نږدې شول، خو طالبانو بیا خپل نیت او وړتیا ثابت نه کړه او نه یې د تاوتریخوالي راکمولو په برخه کې عملي ګام واخیست. نو د همدې لپاره دوی اوس د تاوتریخوالي راکمولو په برخه کې دایمي پایلو نیت او وړتیا ښودلو غوښتنه کوي، څو د ګواښونو کچه راټیټه او په بین الافغاني مذاکراتو کې پر تاوتریخوالو د بحث لپاره ځای نه وي، یعنی د تاوتریخوالي د راکمولو خبره په همدې پړاو کې ختمه شي. دوی سره له دې چې په دې پړاو کې نه دي، خو هیله لري چې دې موخې ته ورسیږي او دوی پر وړاندې لا هم نور زیات کارونه پاتې دي. البته دا د مایک پومپیو تازه څرګندونې وي چې د ازبکستان په تاشکند کې د افغانستان د سولې په اړه باندې کولې، خو د افغانستان حکومت دننه تکل سبیا د اوربند او د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه دوه جلا جلا نظریات شته. ارګ پر اوربند ټینګار کوي، خو اجرایی ریاست وایي د سولې د مذاکراتو لپاره شرط کې خودل د منلو نه دي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن د دوشنبه پورس د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل هر هغه ګام چې تاوتریخوالي راکم او د مذاکراتو پیل ته زمینه برابر کړي دوی ته هرکلی کوي. دوایی هر هغه ګام چې د سولې خبرو وړاندې تاوتریخوالي د پام وړ راکم کړي، ترخوای د افغانستان د خلکو زورونه راکم کړي، موږ یې مثبت ګام بولو. د سولې خبرو د پیل لپاره باید شرط کې نه خوده شي. خو ارګوایی یوازې اوربند کولی شي چې باور رامنځته او د خلکو ژوند پکې خوندي شي. د ولسمشر غنی وایان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل اوربند د ټولو افغانانو غوښتنه ده.
د افغانستان حکومت د خلکو یوازنۍ غوښتنه چې هغه د دغه جګړې د پای مسله ده، هغه همیشه مطرح کړی او پر دغه موقف باندې همیشه ټینګاري هم کړی تر څو دغه جنگ ختم سي او یو دوامدار او پایدار سوله افغانستان ته راشي.
بلخوا بیا په قطر کې د طالب چارواکو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د تړون لپاره به سوله ییز چاپیریال رامنځته کوي، خو امریکا ورځ تر بلې نورې غوښتنې را وړاندې کوي او د سولې د خبرو روان بهیر له خنډونو سره مخامخ کړی دی. بلې تکل صاحب
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو د خبریال امید ظهیرمل په راپور کې مو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي د څرګندونو جزئیات واوریدل چې وایي په افغانستان کې د تشدد د کمولو لپاره له هر څه مخکې اوربند مهم دی. همداراز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې څرګندونې وکړې چې د ده د څرګندونو نور جزئیات به د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې واورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د لیکوال زمان احمدی مدافع وکیل وایي د هغه د موکل محاکمه چې مقدساتو ته په سپکاوي باندې دی باید په علني ډول وشي. مدافع وکیل عبدالاحمد جلیلی ټینګار کوي چې د زمان احمدی په اړه د څارنوالۍ جوړه شوې صورت دوا هم باید له سره ولیکل شي. له بلې خوا د افغانستان لویه څارنوالي وایي د څلورمې محکمې لپاره د ښاغلي احمدي اړونده دوسیه محکمې ته استول شوې ده. بیا هم امید ظهیرمل او په دې اړه تفصیل.
که څه هم تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې د زمان احمدي څلورمه محکمه وشي، خو د هغه مدافع وکیل وایي د محکمې غونډه باید دالنی وي، څو رسنۍ وشي کولی هغه په ژوندۍ بڼه خپره کړي. د زمان احمدي مدافع وکیل عبدالاحمد جلیلی ازادي راډیو ته وویل
دا غونډه باید علني وشي، څو خلک قضاوت وکړي. هغه ډول هم نه ده چې دوی فکر کوي. په ډېر ځایونو کې قاضیان او محاکم قانوني او ښې کړنې هم لري. دا غونډه باید خلک وویني.
ومو غوښتل چې په دې اړه د سترې محکمې نظر واخلو، خو د سترې محکمې وایاند د ازادي راډیو اړیکه ځواب نه کړه. زمان احمدي وکال وړاندې په بامیان کې د بودا مجسمو په اړه د یو لیکل شوي مطلب په تړاو چې ګوند اسلامي مقدساتو ته توهین کړی تورن او زنداني شوی. هغه له دې وړاندې د افغانستان یوې محکمې په شل کاله بند محکوم کړی دی. ښاغلی احمدي له دې شل کلونو اووه کاله یې په زندان کې تیر کړي دي، خو وروسته له دې چې د نوموړي په اړه ځنیو رسنیو او ټولنیزو رسنیو کې عدالت غوښتنه وشوه، د لیندۍ یا قوس میاشتې په لومړیو کې د افغانستان سترې محکمې د هغه په اړه د محکمې شوې پرېکړه لغوه کړه. احمدي له دې وړاندې په جدي میاشت کې ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې وویل د سترې محکمې لخوا د ده په تړاو د شوې پرېکړې په اړه تر بیا نظر ورکولو وروسته د ده د خلاصون لپاره لار پرانیستل شوې ده. د خاغلی احمدی مدافع وکیل ازادي رادیو ته وویل هغه څېړنه چې وکاله وړاندې د زمان احمدی په اړه شوی سالمانه دا باید مؤظف سارنوال یو نوی صورت دعوه ترتیب او جوړ کړي. استام دا چې لنډ راتلونکي کې د زمان احمدی نوې محاکمه وشي. د افغانستان لوی سارنوالی وایي د زمان احمدی دوسیه تیره ورځ د لومړنۍ محکمې لخوا له دې کبله چې یو مهم فورم یې نه درلود دوی ته بیرته رالیږل شوې ده. دولت سارنوالی ویان جمشید رسولی په خبره نن د یکشن به پورس پدی دوسیه کې یاد فرما ځای پر ځای او بیرته اړوندې محکمې ته لیږل شوې ده. دولت سارنوالی ویان د دې قضیه په اړه د سارنوال د صورت دعوا د سرنګوالی په اړه وویل
دا د بیاکتنې مرحله ده. یو ځل د اړوندې محکمې لخوا لومړنۍ غونډه کیږي، هلته هر ډول چې محترم قاضیانو لازم وګڼله پریکړه کوي. د افغانستان لوی سارنوالی د محترمو قاضیانو د پریکړې په رڼا کې خپل وروستي کارونه کوي.
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مرسیال سبحان مصبا هم وایي هغه څه چې د زمان احمدی مدافع وکیل مطرح کړي د قانون خلاف نه دي. د په خبره د قانون پر بنسټ باید د محکمې غونډې د کورنیو او ماشومانو د استثنایي قضیو پرته علني وشي.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله او قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خدا شیبه اجمل تورمن ته غوښ شي چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د زرغون صنعتي خرګوټي مسولانو نن څو نوي جوړې شوې فابریکې پرانستي. د دې خرګوټي رئیس محسن اميري ازادي راډیو ته وویل دا فابریکې په بیلابیلو برخو کې فعالیت وکړي. نن ورځ څلور فابریکې په عملي ډول خپل کار پیلوي او دا فابریکې د سړو خونو د برېښنا د پایلو جوړولو د بطریو او تیزابو د تولید او د خوراکي موادو د تولید په برخه کې دي. د زیاتوي په زرغون صنعتي ښارګوټي کې نږدې 1500 فابریکې طرحه او ډیزاین شوي چې له ډلې 300 هغو ته ځمکه ویشل شوي او 25 پکې عملا فعال دي. ښاغلی میریدا هم وویل چې دا مهال 1500 کسان په دې ښارګوټي کې په کار بوختي او د ټولو کارخانو په فعالیتو سره به یو لک کسانو ته د کار زمينه برابر شي. هند چابهار بندر لپاره ځنګړې کړې بودیجه د تیر کال په پرتله دوه برابر کړې ده. د پرنټ نشرې د معلوماتو پر بنسټ هند بهرنی چارو وزارت لوري په اعلان شوې بودیجه کې 30 کروڑ هندي روپۍ چې 44 میلیونه او 10000 ډالر کېږي د ایران د چابهار بندر پراخوالي لپاره په پام کې نیول شوې دي. په 2013 او 2019 کال کې د هند دولت په بودیجه کې د چابهار بندر مالی ملاتړ ونشو، خو تیر کال دغه هیواد 450 میلیونه هندي روپۍ دغه پروژې لپاره ځانګړې کړې. د چین او پاکستان سره د اختلافاتو له امله هند پریکړه وکړه چې په وچ پورې محدود هیواد افغانستان لارې لویدیځو هیوادونو او مرکزی آسیا سره د نښلیدو نوې لار جوړه او خپلې ګټې خوندي کړي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې په دې ډول پتی کې یو امریکایي ډالر و بیا افغانۍ وای رو 50 افغانۍ او انګلیسي پاوند 100 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومنه 50 افغانۍ او 80 پوله، زر هندي روپۍ 1090 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 491 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو او سم ورزو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن په تاشکند کې د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن ختیځ اروپا او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته خپل سفر پای ته ورسوي. زما همکار اسدالله لودین دا موضوع تعقیب کړي او د جزئیاتو لپاره په استودیو کې راسره ده. لودین صاحب سلام. د سیمې هیوادونو ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر د وروستۍ ورځې اجنډا چې نن د په پام کې د خپل سفر به پای ته رسوي، د نن ورځې د لیدنو کتنو اجنډا یې څه ده؟
ډیره مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو او اوریدونکو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د سی 15 جمعیو هیوادونو په غونډه کې برخه اخلي. دا د منځنۍ آسیا هیوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان هیوادونو جوړي او سازمان دی چې نننۍ غونډه د بهرنۍ چارو د وزیرانو په کچه ده. له دغو 15 هیوادونو سره بیره افغانستان هم دغه سی 15 جمعیو سازمان کې غړیتوب اخیستی، خو کرنه ده چې نننۍ غونډه کې کوم افغان چارواکي هم برخه اخلي او کنه. له دغه پنځو هیوادونو چارواکو سره نن خاغلی پامپیو ګوري او په بیلابیلو مسلو سره خبرې کوي. له غونډې مخکې خاغلی پامپیو ویلي چې نننۍ غونډه کې دوی پر امنیتي مسلو او د منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي همکاریو خبرې کوي. د دغه راز دا هم ویلي چې دوی په دې خبرې کې چې دغه هیوادونه د منځنۍ اسیا هیوادونه څنګه کولای شي سیاسي ازادیو، اقتصادي وضعیت او بشري حقونو له اړخه ځانونه بدل کړي یا له دې اړخونو ځانونه خپلواک کړي. پامپیو نن له دې غونډې سربیره د ازبکستان له ولسمشر میرزایف او د بهرنۍ چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره جلا غونډې هم لري.
بله اولودین سه په مجموع کې د پومپیو د سفر د دغه روسي سفر پیغامونه څو او پر کومو مسایلو د بحثونه کړي؟
ښاغلی پومپیو تر اوسه خپل سفر چې نن ازبکستان ته راغلی لدی وړاندې د قزاقستان، بلاروس، اوکراین او بریتانیا ته هم تللی دی. د تیرونی په پای کې خپل سفر پیل کړی. د سفر عمده پیغامونه دا دي چې دی ویل چې څنګه د منځنۍ هیوادونه د منځنۍ اسیا هیوادونه باثباته او خپلواک شي. د ویل دغه هیوادونه باید یو پر بل تکیه کم کړي او له هر اړخه په ځان بسیا شي. د په سیمه کې یا د سیمې په هیوادونو کې د بشري حقونو په وضعیت هم ټینګار کړی او دا ویل چې د هر انسان بشري حقونه لکه څنګه چې په لویدیز کې خوندي دي باید په دغه هیوادونو کې هم خوندي پاتې شي.
ډیره زیاته مننه لودین صاحب. قدرمن اوریدونکو، منځنۍ اسیا ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د سفر د وروستۍ ورځې د لیدنو کتنو او خبرو اترو جزئیات مو اوریدل. البته د یادونې وړ ده چې د سی پینځه جمعیو هیوادونو چې هماغه جمعیو یې افغانستان دی، البته د دې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان په اړه له دې مخکې هم پومپیو خبرې کړې وې. د افغانستان په اړه د افغانستان د سولې په اړه څرګندونې کړې دي او که په راتلونکي کې د دوی په نننۍ غونډه کې په دې اړه نور جزئیات راځي نو د ازادۍ راډیو د خبرونو په ترڅ کې به یې له تاسو سره شریک کړو.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کندز ولایت د کرنې او اوبه لګونې د ریاست چارواکي وایي چې د آمو سیند پر غاړه د شیرین بویې د نیالګیو د کینولو پروژه یې پیل کړې ده. هغه بزګران چې له دې پروژې څخه ګټه اخلي وایي د شیرین بویې طبي بوټی سربیره پر دې چې دوی ته اقتصادي ګټه رسوي د ځمکې په ټینګښت کې او د سیندونو په خوندي کولو کې هم مثبت رول لري. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان او په دې اړه تفصیل.
د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د دولتي ځمکو د غصب د مخنیوي او د آمو سیند د تحکیماتو په هدف د شیرین بویې قلمچی کینول کیږي. د دغه ولسوالۍ کروندګر د کرنې وزارت له لوري د شیرین بویې پروژې پلي کول د بزګرانو د اقتصاد د ودې په خاطر ګټور بولي. د دهقانانو په وینا چې د شیرین بویې ریښې د ځمکې په ټینګولو کې مثبت رول لوبوي او د هر ډول طبي پیښو پر مهال د ځمکې له ښویېدو مخنیوی کوي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ دو تنو بزګرانو نصر الله او دوست محمد په دې اړه وویل:
د دې دپاره چې دا ځنګل مالچر سي، دا ځنګل نیالګي پکې راشنی سي، دا ځنګل کې درخت راشنی سي چې تر څو د زورمندانو مخ دې ځای وړي.
دا ډېر ښه پروګرام ده. د غاصبینو له چنګه د ځمکې خلاصیږي، د غصب نه او نور د ولایت د کندز ته یو ښه راسته راوړنه هم ده.
دوی زیاتوي چې له درې کالو وروسته د دغه طبي بوټي له ریښو ګټه اخیستل کیږي او د درملو په جوړولو کې ورنه استفاده کیږي. د کرنیزو چارو کارپو غلام جیلانی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
د شیرین بویه بوټی چې پخوا په طبیعي حالت باندې له منځه تللی و، نن خوشبختانه وزارت زراعت په امام صاحب ولسوالۍ کې دا پروژه تطبیق کړه. هغې ځمکې ته یو نوی ژوند ور وبخل، هغې ژوند هغه ځمکه له سره تازه سوه، نو دهقان ته هم ګټه رسېږي، ملت ته هم ګټه رسېږي او ښه خبر خو دا ده چې هغه ځمکه بېرته دولت صاحب سو. مخکې له دې نه غاصبینو تر لاس لاندې هغه ځمکه.
له دې سره سم د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالداري ریاست چارواکي وایي په روان کال کې دوی د 12 میلیونه افغانیو په ارزښت د شیرین بویې 600 میلیونه قلمچی د امام صاحب ولسوالۍ پر 900 تنو کروندګرو په وړیا توګه ویشلی دي. د نوموړې ادارې رئیس عبدالهادي قرلوخ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
هدف از تطبیق این پروژه تحکیم سواحل دریای امو و
موږ په امام صاحب ولسوالۍ کې د شیرینبوی پروژه د دولتي زمکو او د چرزاینو د غصب او د غرض د امو سیند د غاړې تحکیماتو په خاطر په لیکړې او له دغه بوټي څخه د درملو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي او موږ د شیرینبوی د ریښو پرې کولو په اړه بزګرانو ته پوهاوی ورکړې تر څو دغه طبي بوټی له منځه ولاړ نه شي. د ښاغلي قرلوخ په وینا چې دوی په دغه ولسوالۍ کې د شیرینبویې نه ټولنې جوړې کړې او هره ټولنه سل تنه غړي لري او د شیرینبویې ویشل شوې قلمچې د آمو سیند غاړې کې په 900 هکتاره دولتي ځمکې کې کینول کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم فیروزی عزیزی ته غوږ شئ چې د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو مخکتنه کوي.
هشت صوب ورځپاڼې خپله سرمقاله په دې عنوان چې د جګړې پای ته هیله مندي نشته لیکلي چې لا هم د طالبانو په سیاسي افکارو کې بدلون نه دی راغلی او دا به د سولې لپاره ستر خنډ وي. سرمقاله لیکونکي لیکلي طالبانو تر دې دمه د سولې په مذاکراتو کې د امریکا له لوري وړاندې سوې غوښتنې او شرایط نه دي منلي. د سرمقاله لیکونکي په باور له طالبانو غوښتنه سوې چې له القاعده ډلې سره اړیکې پرې کړي، اوربند ومني او له افغان حکومت سره جمهوري نظام ته د ورګړېدو او سولې د خبرو د همغږۍ لپاره مذاکره وکړي. چې د سرمقاله لیکونکي په خبره طالبانو دا یو شرط هم تر دې دمه نه دی منلی. لیکوال لیکلي که د طالبانو په سیاسي افکارو کې بدلون رانسي، د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه به په افغانستان کې جګړه پای ته ونه رسوي او د دې وسلوالې ډلې پوځي غلبه به سیاسي مشروعیت رامنځته نه کړي. دنیا ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې ارک تورن کړی چې د سولې خبرې تحریفوي. دغې ورځپاڼې په خپل لومړني مطلب کې لیکلي چې ارک د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او ولسمشر محمد اشرف غنی د ګډې ناستې جزئیات تحریف کړي دي. سرمقالې لیکوال لیکلي چې زلمی خلیلزاد له ولسمشر غنی، پخوانی ولسمشر حامد کرزي او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره د سولې په اړه لیدکاته درلودل، خو د دوی درې واړو له لوري بېلابېلې خبر پاڼې خبرې سوي دي. لیکوال لیکلي چې له ارګ نه په خبره سوې خبر پاڼه کې له زلمی خلیلزاد نقل قول سوی چې له طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې مشخصې پایلې ته نه دي رسېدلي، خو د حامد کرزي او عبدالله عبدالله له لوري په خبرو سویو خبر پاڼو کې ویل سوي چې زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د خبرو پر پرمختګونو خوښي ښودلې ده. لیکوال ارګ تورن کړی چې نه غواړي د سولې په خبرو کې پرمختګونه وسي او غواړي د 15 کاله لپاره بیا هم په واک کې پاتې سي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې د سولې لپاره د طرحې او اجماع په اړه لیکلي دي. د سرمقالې لیکوال لیکلي افغان حکومت د سولې لپاره طرحه او پلانونه لري او ولسره په همغږۍ ملي اجماع رامنځته کړي. د لیکوال په باور پخواني ولسمشر حامد کرزي او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو سیاستوالو د سولې لپاره اوس طرحې وړاندې کړي، حال دا چې د خپلې د حکومتولۍ پر مهال یې له طالبانو سره د سولې لپاره هیڅ جامع اقدام نه دی کړی. لیکوال دا هم لیکلي که دغه سیاستوال غواړي چې په رښتینی ډول په هیواد کې سوله راسي، دوی دې له افغان حکومت سره یو ځای پر اوربان او د تاوتریخوالي پر راکمېدو ټینګار وکړي تر څو د سولې خبرې اترې یوې مشخصې پایلې ته ورسیږي.
سموک غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له د ماښام تر او ورځې دیونه خبريږي. د مخام په 9 بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر 9 دوام کوي. د مخام له 9 د سهار تر 9 له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له 9 د مخام تر 9 ازادۍ راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د مرجع ولسوالۍ نه لیکي افغان حکومت باید د چین د کورونا ویروس د خپرېدو مخنیوي وکړي، خو موږ تر اوسه داسې پرمختللي امکانات نه لرو. قدیر تکین چې ندی لیکلی لکم زیا اسمس کې خپل لیکلی دی چې د انتخاباتو وروستۍ پایلې باید بې له ځنډه او پرته له سیاسي فشار څخه اعلان شي. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکي، افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې هرې ډلې ته ماتې ورکړي، خو لوی مشکل دا دی چې افغان ځواکونه پرمختللې وسلې نه لري او د افغانستان جګړه هم ډېره پیچلې ده. او مستغنی د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ نه لیکي، افغانان که په جنگ کې غښتلي دي خو په سوله هم مین دي. ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خپرېږي. دا وخت د غرمې 12:30 دی. د خپرونې په دوام کې د انتخاباتو د ځانګړي پروګرام د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خو اوس فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازی د سولې لپاره د بشپړ اوربان پر پلي کېدو ټینګار کوي. رولاند کوبیان په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د تاوتریخوالي کمیدو سره سره بیا هم ملکیان قرباني سوي دي، خو اوربان کولی سي چې د هغوی ژوند خوندي کړي. بل ورته د افغانستان حکومت د سولې خبرو له پیل وړاندې اوربان مهم ګڼي او وایي چې دا د افغانانو غوښتنه ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له طالبانو غوښتي داسې کره اسناد وړاندې کړي چې ثابته کړي دوی له امریکا سره د توافق تر لاسلیک کولو دمخه په افغانستان کې د تاوتریخوالي سطحه کموي. مایک پومپیو نن د فبروري 3 په ازبکستان کې خبري غونډې ته وویل چې له طالبانو سره دا توافق نږدې سوی، خو تر اوسه دې کار ته د نه رسېدو دلیل دا وشو چې په خبره طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي د سولې په برخه کې خپل جدیت ثابت کړي. د پاکستان پولیس وایي د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د یوې پاکستانی کورنۍ لږ تر لږه 9 غړي په یو کور د هوان مرمۍ د لګیدو له کبله وژل شوي دي. د پولیسو په خبره دغه هوان د افغانستان له سرحدي سیمو د افراطي وسلوالو لخوا توغول شوی دی. چینایي چارواکي وایي د هغه زر بستریز روغتون چارې بشپړې شوي چې د کورونا وایروس سخته کسانو د درملنې لپاره جوړ شو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وایروس د دې ویروس لکه د مړو شمیر 312 تنو ته ورسید. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وویل ایران د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د هر قربانۍ لپاره د 80,000 امریکایي ډالرو د ورکولو پیشنهاد کړی، خو د نه دی منلی. او د لندن پولیسو پرون یو تن چې د چړې په گزارونو یې 2 کسان ټپیان کړل په ډزو وواژه.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر وپانه کتلی شي، ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د وپانه پته ده. اوس هم په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ راډیو د انتخاباتو د ځانګړي پروګرام اوریدو ته رابولم. زما رایا، زما حق. د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړې خبرونه.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د استنافي شکایتونو د تصنیف بندۍ او څېړلې په حال کې دی. د دې کمیسیون غړي وایي د استنافي شکایتونو یوه مهمه برخه د 300,000 جنجالي رایو په اړه بحث دی. دا کمیسیون وایي ژر به د هغو 300,000 رایو په اړه استثنایي اعتراضونه وڅېړي او په دې اړه به پریکړه هم وکړي، خو هغه دوسیې چې په انفرادي ډول دي هغه به هر یوه په جلا ډول څېړل کیږي او ورته به رسیدنه کیږي. زما رایا، زما حق نننۍ خبرونه کې د استنافي مرحلې له پایل تر اوسه د دې کمیسیون په کارونو غږیږو. آیا دا پروسه تر مدیریت لاندې ده؟ ترخوای ټاکنیزې ډلې او پر ټاکنو د څار بنسټونه په دې اړه څه نظر لري؟ زه امید ظهیر مالیم او راسره خبرونه کې مېلمانه د دولت جوړونکي ټیم غړی محمد یار یار صاحب، د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې غړی پاینده محمد حکمت صاحب، د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ویان مرستیاله زرمینه حقجو کاکړ او د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ ویانده سمیره رساده. زباس اغلی زرمینی پیلوم تردم گڑی پوری د استصافی شکایتونو پروسه کوم مرحله ته رسیدله.
سلامونه تاسو ته د بحث کډونوالو تاسو اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ مونږ د استصافی شکایتونو او استثنایی شکایتو د بررسی او د تصنیف بندی په حال کې یو تر اوسه پورې 901 شکایتونه تصنیف بندی شوې دي ل 2209 شکایتونو نه او ان شاء الله چې سبا یا البته د شنبه په ورځ به تصنیف بندی تمامیږي مونږ زو د استصافی شکایتو د بررسی پړاو ته او استثنایی شکایتو هم ان شاء الله چې په نوې هفته کې مونږ خپل فیصلې د استثنایی شکایتو په اړه مبلغ
901 د شکایتونو په کوم ډول باندې تصنیف بندی شوې دي کوم ډول برخو باندې
901 د شکایتونو چې مونږ تر اوسه پورې تصنیف بندی کړی دي د هغه شکایتونه چې ثبت شوي تر اوسه پورې د تخلفات او تخطي ثبت شوي دي هغه شکایت دي چې فاقد د شرایط دي د بایومتریک ماشین د مفقود کېدو په اړه شکایت ثبت شوي دي د بی بایومتریک رایو په اړه شکایت ثبت شوي دي مشکوک اراو په اړه شکایت ثبت شوي دي د اراو تفاوت په اړه شکایت ثبت شوي دي د میاد او یا هم د زمان نه وتلې آرا چې دی هغه دغه پاړه سب چوي دي او همچنان ابطال د بعض محلاتو چپتال شوي دي دغه د عدم دلیل پاړه شکایت سب چوي دي او همچنان تکراری ریزل چیت پاړه شکایت سب چوي تر اوسه پورې چې مونږ تصنیف بندي کړی دي د سو موضوع ده چې د دوی پاړه استنافي شکایتونه سب
ډیره مننه اغلی ککړ سمیر جانې دا پروسه تاسو هم ساری دی او ناظر اورګان په توګه باندې څه ډول روانه ستونزې او پرمختګونه کوم حالات کې
سلام تاسو ته د بحث کډونوالو ته درنګ تاسو ګرانو او ریډونکو ته زموږ نظارت خی چې زموږ همکاران د شکایت کمیسون په ترڅ مهالته شتون لري او د شکایت کمیسون له ټول کارونه نظارت کوي خو هغه تر اوسه د قانون او طرز عملونو پر اساس هغه موده چې تاکل شوې دي د هغه پر اساس روان دي او موږ منتظر یو چې د شکایت کمیسون یو مشخصه تګلارې د جنجالي اراو په اړه ولاندې کړي او همدارنګ د هغه فیصلو چې د هغه د ولایتي دفترونه د مشابه کیسو په اړه اعلان کړی دي ابلاغ کړی دي تر اوسه هغه معلوم نه ده هغه ټول د یو قضایي رویه تابع وکي او همدارنګه د قانون پر اساس هغه تاکل شوی موده چې هغه ته تاکل شوی دي د هغه پر اساس خپل تصمیم ونیسي او پس لاغه نه د تاکونو کمیسون هغه دستورونه چې د شکایت کمیسون ورکی د بیاشمرینې د تفتیش او د لپاره هغه خپل تطبیقي پلان شروع کړی خو بیا هم غواړو چې د شکایت کمیسون خپل تخنیکی او حقوقي ظرفیت څخه کار واخلي او ډیر په دقت او محتاطانه په توګه حرکت وکړي د دغه شکایتونو حالته ثبت شوی دي او تکنیزو دلو حالته استیناغ غوښتونکي شوی دي د هغه په اړه ډیر دقیقه تصمیم ونیسي
ډیر مننه سمیر جانې حکمت صاحب تاسو تر ټولو ډیر استنافي شکایتونه ثبت کړی ورسره متره څارنه څه د سشوی دي تر دم غړې پورې د بهیر سره سډول روان دي
بسم الله الرحمن الرحیم د ټاکنیز عدالت او ټاکنیز شفافیت د تامین په هله د بحث پیل کوم د بحث غړونوالو او ټولو قدر منوروونکو ته سلامونه او نیکی هلې وړاندې کوم زموږ تاکید د پروسی له پیله یعنی کله چې د پروسی ته داخلي دوله او تر اوسه چې د استاس سره خبرې کوم دا چې باید ټاکنیز قوانین لوایح طرز عملونه عملي شي
بله
کله چې ټاکنیز قوانین عملي شي نو عدالت هم تامینیږي او شفافیت هم تامینیږي او حق حقدار ته رسیږي په د ټاکنو په چوکاټ کې چې هر پریکړه وشي موږ ته به پرون هم د منلو وړ وو نن هم د منلو وړ دو سبا ته به هم ولی که د قوانینو او طرز عملونو په سرک په ټکر کې په تسبب کې فیخ پریکړه کیږي کدا د شکایتو محترم کمیسون کوي کدا د انتخاباتو محترم کمیسون کوي زه باور یم چې د افغانستان خلک به پر مخ دریږي او هیڅ هغه پریکړه او فیصله چې هغه عدالت پکې مد نظر نیول شوی نه وي شفافیت په پام کې نه نیول شوی او د قوانینو سره په ټکر کې د افغانستان خلک به ونه مني
زکه حکمت صاحب اجازه
راکړئ دا یو جمله پوره کوم زکه چې په 2019 کال کې کله چې موږ انتخاباتو ته تلو د افغانستان خلک مصممو چې دغه ملي پروسې نه د تل لپاره فشارونه سیاسي فرمایشات او تقلب لري کې کدا تقلب موږ کړوي کدا تقلب زموږ رقیبانو کړوي باید ټول په ګډه د دې جغرافي د اوسیدونکو په توګه د افغانستان دغه ملي پروسې چې د جمهوریت اساس د ولسواکۍ بنیاد تشکیلی د دې نه د دفاع په خاطر باندې باید سره یو شو او په هر شکل چې وي دا مهمه نه ده چې ګټون کې څوک دی بایلون کې څوک دی ولی مهمه دا ده چې موږ باید قانون ته غاړه کېږدو قانون ته تسلیم شو څه چې قوانین دي باید عملي کړو
یو مهم بحث دغه تاسو چې ود اشاره وکړه یو کلی بحث دی چې په ټوله کې لومړی نه راځي شوې ده خو خکاری چې داسې په ولایتونو کې د شوې پریکړو پاړه باندې هغه ډول چې استیناف سره نوې معنا چې اعتراض لري یعنی نه یې معنی یا په دې معنا باندې چې ستونزه یې درلوده وسوایس چې دغه بهیر بیا پایل چې تاسو استیناف البته قانون ورته استینافي مرحله ویل کی څه ډول دی
په دې پروسه کې ډیر تاکید پر شفافیت شوی دی او د دې شفافیت لپاره خوشبختانه چې د افغانستان د قوانینو پر اساس د شکایتو کمیسون رامنځته شوی یوازې د شکایتو کمیسون کولای شي چې عدالت تامین کړي تاکنیس قوانین تطبیق کړي او حق حقدار ته وسپاري زموږ تمه د دې پروسې د یو شریک په توګه د افغانستان د شکایتو د کمیسون نه داده زه په ډیر مسولانه توګه تاسو ته وایم د افغانستان خلکو ته چې موږ له قانون پورته هیڅ شی نه غواړو څه چې قوانین حکم کوي څه چې طرز العملونه حکم کوي څه چې دواړو کمیسونو محترمو کمیسونو صلاحیتونه دي قانوني دوی د خپلو صلاحیتونو نه کار واخلي او هیڅ چاته اجازه نه ورکړي چې په دې پروسه کې مداخله وکړي ما اول شی د شفافیت لپاره تر ټولو مهم فلټر دی په قوانینو کې حق ورکړل شوی دی چې کله زما شکایت رد کیږي یا تایید کیږي مقابل لور هم کولای شي چې استیناف وکړي د رضایت او عدم رضایت په صورت کې نو دا د دې لپاره چې په دې پروسه کې حق حقدار ته وسپارل شي بنا ان زموږ تاکید دا ده چې د شکایتو محترم کمیسیون د افغانستان موجوده وضعیت ته په کتو سره د غستر ملي خطیر رسالت سمته غدا کی او افغانستان له دغه موجوده بحران نه وباسي او موږ باید د ولسواکۍ لوري ته د جمهوریت لوري ته او چې په پایله کې دایمي ثبات او ټیکاو افغانستان ته راځي هغه انتخابات دي ولسواکي ده او د خلکو د سیاسي مشروع زعامت
کنه ده
او د دې د تایید او رد مهر چي ده خوشبختانه چې د ټاکنو د شکایتو د کمیسیون په اختیار
مننه خیر یوسي یا صاحب د ټاکنو شکایتونو کمیسیون کار یعنی محاکمه او محاکمه کول دا د دې بهیر اصلي تعریف ته کتري وشي نو محاکمه څنګه روانه ده
زه خپل سلام ادب او احترام تاسو ټول د نوریدونکو ته وړاندې کوم تر دا وخت پورې موږ خپل د شکایت کمیسیون په کار کې کوم جدي مشکل نه وینو خدای دې چې زموږ رقیبان بیا موږ په دې باندې متهم نکي چې کله د انتخاباتو کمیسیون هم هغه د قانون پر خاطر سیر باندې روان وو او موږ به دغه حمایت کوي او موږ ورته چې تاسو منتظر اوسئ چې د دې قانون مطابق او د تقویم په دننه کې خپل کار مخ ته یوسي دی به غوته اجازه نه ورکول دغه په کارونه کې به خندونه اچول او بل اخره تاسو ولیدل چې دا یو دولت ساز کمیسیون په نوم باندې متهم کی او د ملي خیانت ټاپه ور باندې ولګوله او موږ به دا خبره کوله چې تاسو پریږ دی د شکایتو وخت را روان دی د شکایتو کمیسیون معلوم دی دا لکه څنګه چې اوس دی مثلا د شکایتو د کمیسیون هغه وجودي فلسفه یا وجودي منطق تعریفي اوس دی ته متوجس ولا موږ هغه وخت ورته ویل چې هر کار باید په خپل وخت باندې د قانون په چوکاټ کې وسی اما دوی ناآرامه و ځکه دوی هغه خپل بایلات منلی وو نو ځکه مزاحمتونه کوله او ځانډه رامنځته کوي نو اوس هم د شکایت کمیسیون موږ هغه سي د قانون تر چتر لاندې د شکایت کمیسیون ته د فرصت ورکو او قانون د فرصت ورکړي د موږ احترام ورته لرو چې دوی په د قانون په چوکاټ کې خپل کارونه مخ ته یوسي او د کوم سیاسي فشارونو ته تسلیم نسی او زموږ امید دادی چې بل اخره به دوی هم د واقعیتونو پرونا کې د قانون تر چتر لاندې هغه چې د قانون حکم دی دی بخپلې فیصله کوي که څه هم مشکلات به وی مشکلات ډیر سه لکه څنګه چې حکمت صاحب ویل چې د ډیر خطر رسالت دی پر غاړه دی زه فکر کوم چې حکومت خطر هم نه دی لکه څنګه چې اوس یادونه کیږي چې د خطر خبرې وی د بده مرغه چې هم دوی دي چې خطر هم قانون ته متوجه کړي دي هم د ملي پروسې ته متوجه کړي دي د لوبي یو قاعده چې هغه د انتخاباتو کمیسیون او هغه دی ماته کړل دي د ملي خیانت ټاپه ور باندې ولګول دي رد کړل نو زموږ توقع ده چې بیا هم هغه قاعده کړي د منځورې ده د بل قاعده چې هغه د شکایتو کمیسیون دي چې دا اوس هم د شکایت کمیسیون هغه وجودي منطق بحث ور باندې کوي یا تشریح کوي یا دی ورته متوجه دي هله دا چې وایي منی هم دغه منطق او د شکایاتو کمیسیون چې دا د دغه ملت ټول سرنوشت هغه د دې پلاس کې دی د شکایت کمیسیون انتخابات کمیسیون د دغه حیثیت ته زیان ونه رسي ځکه دا بیا د ټول ملت حیثیت ته زیان نه رسي.
تشکر په خیر وسی. زمينه جان یو مهم بحث د درې سو جنجالي رايو په درې سو زره جنجالي رايو په اړه باندې دی او یو د استثنايي کیس هم ګمه البته ګڼل شوی دی. دیونه کې یو بحث داو چې پر دې باندې البته څېړنه کیږي او بل اخر پریکړه د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون دنه نه د دې موضوع په اړه څه بحثونه شوي.
هغه جنجالي اراو چې په درې کټګوري کې تقسیم شوې ده چې د ټاکنو کمیسیون او انتخاباتي ډلو بعض انتخاباتي ډلو ترمنځ جنجالونه رامنځته کړي وه. مونږ مخکې له مخکې نه هغه په استثنايي شکایتو کې اخیستي وه او هغه شکایت چې په ولایتو کې ثبت شوي وه راجع شوي وه د استثنايي په ډول مرکزي دفتر ته. دا استثنايي شکایت د څېړنې لاندې ده په بعضې پړاو کې د تحلیل په برخه کې ده په بعضې پړاو کې د بررسۍ په حال کې ده. انشاءالله چې په نږدې هفته کې البته په آینده هفته کې به مونږ د استثنایي البته شکایتو او یا هم د درې سوه زرو رایو چې په درې کټګورۍ کې ده د دې په اړه خپل نهایي تصمیم ابلاغ کړو.
حد اقلا لومړني بحثونه چې د کمیسیون درنه مطرح دي د کمیشنرانو ترمنځ تاسو دلته استازي څه دي؟
مونږ د بررسۍ په حال کې یو او د تحلیل په حال کې یو. مخکې د دې نه چې مونږ بررسیانې او یا هم تحلیل تمامې نشي او فیصله ونه اخیستل شي او یا هم مبلغ نشي مخکې د دې نه مونږ څه نشو ویل ځکه چې مونږ بررسیانې تر اوسه تمامې شوې نه دي. انشاءالله د بررسۍ نه وروسته به مونږ خپلې نهایي فیصلې بلغ.
په دې کې یو مهمه مسله له یو نه تر پنځو رایو تفاوت دی په ځینو برخو کې. په هغه کله باندې تقریبا تر ډیره پورې د ټاکنو شکایتونو کمیسیون بحث دا ده چې ډرملو کمپنۍ د په اعتبار ده او هغوی چې څه ډول راپور ورکوي چې نږدې دوه دیر زره یا هم تر اته دیر زره پورې رایې اداره مطرح کیږي. په دې اړه کمیسیون دا پریکړه کوي چې با اعتبار شمیرل کیږي ځکه تفاوت له یوې پنځو اتیاس سره مانه لی ده. فکر کوي چې د تایید وړ دي یا بحث همدغه دی؟
تر اوسه پورې د دې په اړه مشخص تصمیم نه دی نیول شوی ځکه چې دا هم د استثنايي شکایتو په اړه ثبت شوي دي. البته استثنايي شکایت دي چې د دې په اړه شکایت ثبت شوي وي چې د ټاکنو کمیسیون د یو د
یو نه
تر پنځو پورې تفاوت شوه. دغه په اړه انتخاباتي ډلو خپل شکایت ثبت کړی و چې مونږ هم د شکایت هم د استثنايي په ډول بررسي کوو. انشاءالله د بررسۍ نه وروسته په دې اړه به خپل مشخص او قانوني تصمیم ابلاغ کړو.
زمينه جانې که یو څوک تلی د ټاکنیز مرکز ته رایې کارولي او د هغه معلومات په بایومیټریک دستګاه کې یا هغه آله چې ورته ساده وایم هغه د ګوتې نښانه وخت چې اخیستل کیږي هغه کې په معلوم وخت کې یا له پنځو نه وروسته یا هم د سهار له نه مخکې ثبت شوی کمیسیون اجازه ورکوي چې دا غیر قانوني وشمیرل شي یا غیر قانوني.
دا هغه اساس مخکنی سوال شوه دغه پاړه ده. تر اوسه پورې د دې پاړه مشخص تصمیم نه دی نیول شوی. ان شاء الله دا ټول قضایا چې تاسو ذکر وکړ دا د استثنايي برخه ده. ان شاء الله په آینده هفته کې د کمیسیون رهبری آیات د دې پاړه خپل مشخص او قانوني فیصلې به ابلاغ کړي ځکه چې دا استثنايي موارد و او ډیر جدي موارد و باید په پوره توګه بررسي شي. د بررسۍ نه وروسته مونږ د شاکی مشتکالای او د درملوک د کمپنۍ نه د تکونو د کمیسیون نه هغه مواجه اسناد واړو. د بررسۍ نه وروسته بخپل مشخص او قانوني فیصله ابلاغ کړم.
دغه تبل کوم د افغانستان د قوانین دوه قانون ماده تاسو مختقدم د افغانستان د اساسي قانون لمخي هر هغه څوک چې تل اسکا له عمر پوره کړی هغه درای ورکول حق لري او هیڅ څوک هغه له دې حق نه محرومولای نشي. خو کچيري د افغانستان د انتخاباتو قانون بیا وي البته تعدیل شوی قانون هر هغه راید اعتبار ورده چې هغه بایومیټریک ده او ټول معلومات په بایومیټریک دستګاه او لیزر شټ کې یو ډول ثبت شوی وي. د قانون دا دوه ماده تاسو په نظر کې څه ډول دی؟ یو هیڅ څوک درای نه محرومولای نشي که هغه ستون زدل ته بایومیټریک دستګاه کې راسته کیږي یا د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دی او کارمن لخوانه او چارتر د ستون زرا مطرح شوی ځکه چې افغانستان شموله ده. دی اړه باندې څه ډول پریکړه تاسو کولای شئ؟
لکه څنګه چې تاسو ویل د اساسي قانون په اساسي قانون کې راغلی ده هیڅ څوک دا حق نه لري چې د افغانستان اتباع چې له اتلس کاله پوره کړي وي د رای شمېرنې نه البته د خپل د رای د استعمال نه د هغه مخنیوي وکړي. خو تاسو پوهیږئ چې د انتخابات نه مخکې لایحه تصویب شو او تصمیم په دې ونیول شو چې باید هغه رایه با اعتبار وشمېرل شي چې بایومتریک وي. هغه ستونزه چې د ټاکنو کمیسیون کې رامنځته شوې وه موږ مخکې چې خپلې بررسیانې د ابتدایي نتایجو نه مخکې خپلې بررسیانې لرلې د دې په اړه اکثرا شکایت ثبت شوی. تاسو شاهد وئ چې موږ د کابل ولایت د البته د فناوري رئیس سرنوالۍ ته معرفي کړل ځکه چې دا یو تخنیکي ستونزه د ټاکنو د کمیسیون نه وه. هر هغه څه چې موږ لازم بولل هر هغه څه چې اړین وه هغه خلک چې انتخاباتي جرایم ترسره کړی وه او یا هم په دې برخه کې خپلې مسؤلیت په سمه توګه ترسره کړی نه وه موږ هغوی عدلي او عدلي او قضایي نهادونو ته معرفي کړی وه. موږ یو انتخاباتي محکمه یو. هر هغه شکایت چې موږ سره ثبت کیږي هر هغه د قانون نقص چې موږ ګورو خپلې مشخصې فیصلې مو درلودلې دي هر هغه څوک چې قانون نقص کړی دي او یا هم انتخاباتي جرایم ترسره کړی دي موږ مخکې هغوی عدلي او قضایي نهادونو ته معرفي کړی وه. اوس هم که د دې بررسیانو په ترڅ کې ثابته شي چې دغه خلک انتخاباتي جرایم ترسره کړی دي قانون نقص کړی دي د قانون او طرزالعملونو په اساس هغه صلاحیت چې موږ لرو ان شاء الله دوی به عدلي او عدلي او قضایي نهادونو ته معرفي کړي.
زما بحث پر رایې باندې و د افغانستان د خلکو رایې اوس تاسې منئ کنه ځکه قانون وایي چې باید ومنل شي خو هلته د انتخاباتو قانون وایي که بایومیټریک دستګاه کې معلومات دي نه منل کیږي. یو قانون دی د خلکو د رایو چې باید رایې ومنل شي بل قانون وایي چې بایومیټریک نه یې نه یې منم څه فیصله کوئ؟
ګوره طبعا چې اولویت اساسي قانون لري خود تاکونو د قانون په اساس مخکې دا تصویب شوی ده مونږ هیڅ د تاکونو کمیسیون هیڅ د خپل د رائے نه ممانعت نه کړی. خود هغه مشکل چې د تاکونو کمیسیون کې رامسته شوی و هغه خلک چې دا سرغړونه کوي د قانون د خپل اند کړی و مونږ هغه وی عدلی او نهادي
قضایي ترمنځ. تشکر په خیر سي سميره. اوس په ټوله کې که بحث د قوانینو را مطرح کیږي ناظر اورګانو نسته ترجیح ورکړي د 300 جنجالي رائے پاړه باندې وړاندې ورته اشاره وشوه یو حل لاره ورته څه ډول وړاندیز کوئ چې بالاخره دغه رایې هلته د قانون یوه ماده یو څه وي بله یې بل څه وي او هلته ځینې معلومات هم چې ورکول کېږي یو ډول دی د بایومیټریک په اړه باندې ځل نور ډول دي ستاسې وړاندیز په دې اړه باندې ټاکنې شکایتونه کوي.
حل لاره د قانون او انتخاباتي طرزالعملونو پر اساس هلته مشخص شوي دي چې کوم یو معتبر ده او کوم یو باطل ده. مونږ د یو مشخص تګلاره انتظار یو چې د شکایاتو کمیسیون باید د دې اختلاف در حل لپاره یو مشخصه تګلاره اخکاره کی چې هغه د قانون او طرزالعملونو پر اساس وي. د کمیسیونونو تصمیم چې هر څومره د قانون او طرزالعملونو پر اساس وي مطمئنا دا به د ټولو انتخاباتي طرفونو د منلو ولګرځي او همدارنګه د هغوی د قناعت ولدي. د شکایت کمیسیون باید دغه اختلافي جنجالونو ته یو د پایلې او نهایی ټکی باید ورته پایدا کی ځکه چې دا د شکایتو کمیسیون او د ټاکنو کمیسیون او همدارنګ د ټاکنیزو دلو ترمنس یو ډیر جنجالي آرا او یو ډیر جنجالي موضوع بدل شوی دی چې او کله چې دا شکایت کمیسیون نهایی تصمیم اعلان کړي نو دا د ټولو طرفونو د منلو ول ونګر.
ډیر زیاته مننه سمیر جانې. لتاسینا حکمت صاحب بحث د 300,000 رایو په اړه باندې مطرح شو هغه چې تر ټولو لوی شکایتونه پکې لسته سلو البته تاسو ثبت کړی وو د دوی سره که چې تا بحثونه مو واورېدل البته زه متأخرم او ډاډم لرم چې هغه ژورو ته به کې وتي واسو سره چې بل آخر پریکړه شاید څه ووسي. که چې د پایله د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون دا وکړي پریکړه وکړي چې دغه 300,000 رایې قابل د جنجال نه وي او په دې کې احتمالا ډېرې د باور وګرځي ساسې فیصله به سي.
زه مخکې له دې نه چې ستاسې پوښتنې ته ځواب ویم د یار صاحب په خبرو باندې مکس کوم چې د انتخاباتو کمیسیون ټول کارونه سمول. زه د یو راوی ورکوونکي په توګه کدا د یار صاحب سره ومنم چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ټول کارونه سمول. نو دولت ساز ولې څه د پاسه یا څه کم 4,000 شکایتونه په دې پروسه کې ثبتول معنا دا ده چې کارونه سم نه و. که د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ټول کارونه سمول نو بیا 2,000 کارمندان ولې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د شکایتو کمیسیون ته معرفي کړي چې محاسبه ورسره وکړي؟ معنا دا ده چې کارونه سم نه و. که چیرته کارونه سم وي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په سمه توګه ترسره کړي، د شکایتو د کمیسیون د ایجاد او تاسیس سمانه معنا دا ده چې کارونه سم نه دي. نه دېرش ورځې چې د شکایتو محترم کمیسیون اخیستي د بررسۍ لپاره، د څېړنې لپاره، د تایید او رد لپاره، نو د دې معنا دا کافي ټایم دی، یعنی څه کم دوه میاشتې کېږي، بیا په باندې یوه میاشت کېږي، د دې دا معنا ده چې کارونه سم نه دي ترسره شوي. نو د عدالت دی غو ما چې ول چې د ټاکنو محترم د شکایتو کمیسیون خطیر مسولیت لري، معنا مې دا ده، هدف مې دا و چې د جمهوریت بقا، د ولسواکۍ تداوم، او زه به ویم چې د افغانستان، د موجوده افغانستان ساتنه، د نظام ساتنه، دا اوس د شکایتو د محترم کمیسیون په اختیار کې ده. که دوی قوانین عملي کړل، معنا دا ده چې جمهوریت به بقا پیدا کوي، ولسواکي به حاکمه کیږي، حق به حقدار ته سپارل کیږي. کدی چیرته قوانین نقص کړل، خدا نه خواسته، یا فشار ته تسلیم شول، یا زر و زور ته تسلیم شول، نو د افغانستان د نن چې موته خبرې کوو، شاید سبا موته دا خبرې په دې شکل سره ونکو.
مننه یار صاحب، که زده دی پښتنې برعکس لته سو پښتم، که چیرته بیا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دې 300 زره جنجالي رايو پاړه باندې تاسو پریکړه کوي چې یاره قابل د باور نه دي، در حال کې چې تاسو یو دلیل دا وړاندې کوئ چې ولی سوګل رائے محروم شي، ځکه چې شاید د کارمند د کمیسیون ستونزه وچی هغه معلومات په سم ډول نه دي ثبت کړي، ساسي بیا فیصله سده.
اول خو ما دا نه یو ویلی چې ټول کارونه سم و، دا مطلقه خبره ده، مطلقه خبره صحیح نه ده، کما ویلی د اشتباه ده، ما نه یو ویلی. بل دا دی چې د قانون خبره کوي، د دې لپاره قانون هغه څه دی چې د دې پر مزاق او د دې پر تابه باندې برابر وي، او یاد وساتي او درنه اوریدونکو هم باور لرم چې ټولو په دې باور چې ثبات هم پالنې ټیم یو نمنونکې ټیم دی، دا په دې باندې مشهور دی، دا نوې خبره نه ده، دا د 2009 څخه را په دې خوا د یو نمنونکې ټیم په صفت باندې مشهور دی. د حواله نورستاني خبروم تاسو ورده چې ته نه منې نو وځه څه وکم، کانفرنس کې چې بيخي په کانفرنس کې هغه زموږ تاسو په عام اصطلاح بيخي چا خبره لونی کړله. بل اخره قانون د دې لپاره هغه څه دی چې د پته باندې فیصله وکړه، کله د پته باندې فیصله نه و هغه دې نه منې، هغه د قانون څخه انحراف دی. کله چې بیا درته وایم چې ته د لوبي قاعده نه منې، د درملوګ سره لاس لیکې، د ته د صلاحیت ورکې چې دغه وظیفه ستاده، او بیا کله چې هغه خپل وظیفه انجاموي هغه ته نه منې. شکه د انتخاباتو کمیسیون یې واري منې وظیفه ورسپاره چې په رسمیت یې پیژنې، کله چې ستا پر تابه باندې مطابق نه ځي، د قانون مطابق ځي، بیا ته وایي چې دا زه نه منم. سیده وس د شکایت کمیسیون په اړه باندې شکوک او شبهات را منځته کړي، بیا هم د شکایت کمیسیون کچيري د دې په ګټه باندې فیصله وکړل، نو دا به د دې قانوني فیصله کړي، کله دې په ګټه نه و دې به نه منیا، او دا یاد وساتي چې دا د شکایت کمیسیون په اړه باندې د دې د نمننې ژغ راپورته کیدونکې دي. 300 رایي د درملوک د خواصخه مشکل نه لري، د انتخابات کمیسیون د خواصخه مشکل نه لري، په وار وار باندې وضاحتونه رامنسوله، کانفرنسونه ورکول سوله، دی به دا ویل چې د خلکو په مخ کې زموږ سره کښېنی، د انتخابات کمیسیون په وار وار د خلکو په مخ کې سره کښېنستی، دی ته دی لیکونه ورواستول، مفصل جوابونه ورکړه، هغه جمله جوابونه زموږ سره هم د ټولو دنیا سره دي. تی اصلا دغه لبد مرغه د نمنولو فرهنګ را منسکړ دی، او دا ملامت هم نه دی، دا ځانته یو دلیل هم لري. د دلیل دا دی چې دوی په خپل ژوند کې د ډیموکراسۍ، د جمهوریت، د انتخاباتو، د قانونیت نه تجربه لري، نه سابقه لري، نه دا د دوی په ګټه باندې ده.
اوس که یار صاحب ټاکنې شکایتونو کمیسیون سبا دا پریکړه ساسي د 300 رایو پر ضد کې وایي چې غلطی دي، تاسو بیا نه منم کوي؟
ګوره هغه به
ځکه محاکمه ده، فیصله انتهایی فیصله ده، صادره ده،
دا خو احتمالات دي. سیده دا احتمالات دي، که دوی دا فیصله کوي خو بیا به موږ وروسته نور پړاوونه هم لرو، خو ته به ګورې چې د دې دلیل او منطق څه دی. موږ داسې نه یو لکه د ثبات هم پالنې ټیم یا لکه ځینې نور ټیمونه چې مخکې له دې څخه چې د قانون مطابق د شکایاتو کمیسیون ته ولاړ سي، او د شکایت خپل کمیسیون ته خپل شکایتونه وړاندې کړي، د هغه څخه مخکې دوی ټاپې لګولې، د ملي خیانت وو یا د دولت ساز په حمایت باندې تورونه لګوله، دا خو یو احتمال دی. موږ منتظر دي ته یو که چیرې دوی هره فیصله کوي، هغه فیصله به ته وروسته ګورې چې پر کوم بنیاد یې کړی ده، د کوم قانون پر بنسټ باندې کړی ده، د قانون د کومې مادې پر بنسټ یې کړی، ته به هغه وخت ګورې. زموږ توقع دا ده چې د قانون پر بنسټ باندې مخ ته ولاړ شي، او د هیچا فشار ته تسلیم نه شي، او دا چې څوک یې نه مني هغه به نه مني، نور باید قانون تدبیر
شي. ډېره مننه، په خیر اوسې یار صاحب. زه فقط ډېر سړی حکمت صاحب تاسو وخت درکوم، مهرباني ده. که څه البته د هغه باندې کوم ماکس لري د یار صاحب په سرګندونو باندې، ځکه چې زه وروستۍ وختونه بیا زر مینه جان.
د شکایتو کمیسیون د افغانستان خلکو ته په یوه علني غونډه کې وعده ورکړې وه، اساس صاحب او زرمینه خورده دي شاهدان دي او شهريار صاحب هموسي شدوي به عدالت تامينوي خارج د ټان نراي د دوی پوړاندې باطلي دي کدا د احمد دي کدا محمود دي یو لکو ودر زره شپکس او دیر شي دا به تفتیشي ویجه کیږي او هر غړی چې بایومټریکي اساس ونه لري هغه هم باطله ده خیالي صندوق په دغه پروسه کې هیڅ وجود نه لري تاسو ډیره زبردست پختنه دي یار صاحب نو کړ چې دا د اول شي ورسته نور پړاونه شته په دې پروسه کې د افغانستان خلک باید په دې پوه شي چې د شکایتو د کمیسون فیصله ورستۍ فیصله ده یعنی په دې کې اگر او مگر نشته ما ول د تایید او درد مهر د دې په لاس کې ده دا د حق
ډیر مننه خیر وسه حکمت صاحب زرمینه جان سومره داد د عدالت حق د حقدار سپارل شته
مونږ مخکیم اوس هم د افغانستان خلکو ته او انتخاباتي ډلو ته داد ورکو چې مونږ ته معیار احمد او محمود نه دی معیار مونږ ته انتخاباتي او شفافي عدالت دی او ان شاء الله بیل کوم طرف داري لی بیل کوم جانبداري نه د قوانینو او طرز عملونو په اساس بخپل مشخص او قانوني فیصله په بلخ کړی
ډیر مننه سمیرا جان د شفافیت او رونتیا د لا تضمین لپاره کمیسون څه وکړي
د شکایتو کمیسون باید د ناظرانو بنسټ شتون او همدارنګه د تاکنیزو دلو هغه نمایندگان چې هلت شتون لري د قانون او طرز لمنونو پر اساس تصمیم ونیسي دا قانوني تصمیم به ان شاء الله د ټولو د منلو وړ
دی رمنا سمیره رسا زرمینه حقجو کاکړ پاینده محمد حکمت او محمد یار یار سب چې بحث راغلی ګډون را سره خبرونه پاتې ورسیده پاک لام زمارایا
زما حق
نیوان درسوالی مواد په وړاندې خلاصي وي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او منځای رئیس د دانشا چې د انجن د کمیسون
انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو